مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېمنه ز بشیر غواکم او تاسو د 2 بجې په دې خبرونه کې هرکلی وای. د 2 بجې څخه تر 2 بجو په دې غړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه د سیمې په تازه حال مو خبره وو هم درس مطبوعاتي کتنې ایونی ما مرکه هم د دې غړې برخه ده. په اخره کې به تاسو ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري اوري. خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اول کې موږ خبرونه ورو د خبرونو لپاره نساج مل په استودیو کې ده. نو راځي چې خبرونه ورو
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی په مومند جنسه کې سیاسي ګوندونو د پارلیماني غړو لخوا د پټا په حق له دوران کې د مسودې ملاتړ کړی دی. افغان چارواکو د پیښور د بډبيري برید غندنه کړې ده او اسرائیل د غزا په پټه هوایي بریدونه کړې دي. اوسته خبرونه تفصیل په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې کولی سیمې د په خبر پښتونخوا کې ورګډی کړل شي. تیر ورځ په غلنه پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه. وی ویل چې د پارلیماني غړو لخوا د فاټات په اړه پارلیمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل
منګ چې صبح سیټونه راکې نو زمنګا په قبایلی سیمه کې کم اس کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمنګا قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري په تلسو ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي چې منګ به تم هغه حقونه ملاوي شي. نن منګ ته چې د لون نه ملاويږي. نن زمنګا تجارت چې زمنګا ماینونه زمنګ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلیمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړې و چې پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې د آئین 270 ماده دې لری کړل شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوس هغه اداوي ردوي چې ګنې له پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون د ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې افغانستان په خپل عمل ترګري ښکار هیواد دی او یو سل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت اجازه نه ده ورکړې نه به ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي. د پاکستان د پوس ویان اسیم باجوا د جمعې پرس په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې برید کې د دیر شو په شاوخوا کې خلک وجل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ د اختلافات لای وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړل چې ملا عمر دوه کالونه زیاته موده وړاندې وجل شوی او طالبان هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړه. طالبانو په یوه غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور دغه پسې وټاکو خو بیا ځینې باسره کمانډان پر دې خفه وو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پر ویل دي چې د ملا منصور د خفه کمانډانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وجل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیا کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال پرن مشال لیډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وجل شوي دي چې د افغانستان ګټو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د ده په خبره په دغو 15 وجل شویو کې د دې ډلې یو ځایي کمانډان هم شامل دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچ ځوانانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې او جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال لیډیو ته په دغه موقعه وویل
دا من د پاره د رپتو ضرورت دا روان نسل به د موږ تاسو ته یو پښتنه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي. نو د دې د پاره موږ راغی یو د بابل کردار ادا کوو کګر د دهشتګردۍ نه سخت مولي یو ان شاء الله یو 50% په دا شهر کې ا دې د بایچاره د ورورګلوي کردارم پاله سو دي. مزر موږ کوشش کوو چې دا رپته مش پاله.
دامن د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دوی وړاندې په 5 جون هم دامن په موضوع د ځایي مشرانو یو غونډه کړې او په راتلونکي کې به هم داسې غونډه ته دوام ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال ادارې مشر د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د اغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي د ستمبر په 16 نیټه د یو کې امانو د سفر مقصد د تیرو موجوده وختونو د اغو معاملو وضاحت اخیستل دي چې د یاد ادارې پلټنو سره اړه لري. بلخوا ایران دا رد کړی دا چې ګنې دا هیواد په اټمي وسلو کوم کار کړی دی. پرون اسرائیل د غزه په پټه د اغیرستو هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سهار په هوایی بریدونه کې د اسلامي وسلوالي ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13 ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو. خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتل شو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته وفاداره ډلې د یو توغندي د برید ذمواري منلې ده. وروسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر باس وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 وروسته له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال زیاتې مودې وروسته خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. روس بیا وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش پر ضد مبارزه ده. د خبرینو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، له انیسا اجمل مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ بعد د ریپورټونو تفصیل اورو. په مومندو کې سیاسي ګوندونو پارلمان ته وړاندې شوی د هغې مسودې ملاتړ کړی چې قبایلي سیمو ته د نور واک اختیار غوښتنه پکې شوې.
اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د خاتمې لپاره او صوبه کې د ځم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی.
سیاستوال وایي قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکول یا په خیبر پښتونخوا ګډول به قبایل د پرمختګ په لور روان کړي.
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمونږ دا شمالی پښتونخوا دا یو شي کنه، نو زمونږ کم از کم یو او یا قومي اسمبلی سیټونه زمونږ جوړیږي یو او یا.
د کورمې د بلشخیلو قوم خلک وایي حکومت دې ورته بندې کړې مرستې بیا شروع کړي.
حکومت مو هیڅ همدردی مو سوا نکړه. د مو چې کوم پېښور کې راشن او اغاب لوک شاید او کدا نه رګي مو مجبور یو چې مو چې مو روزو پر امن احتجاج وکړو پر امن مظاهره وکړو.
او په اخره کې به تاسو ادبي خبرونه باختر ستوري هم اوري د مشال ریډیو سره. لومړی رپورټ اوردو. اردوونکو پرون په مومندو ایجنسی کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټول ګوندیزي غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو وویل د لړکی په ولس کې د پوهاوي او بیداری پیدا کولو لپاره به په سیمه کې کمپاین هم چلی. دا په داسې حال کې ده چې څه لنډه موده وړاندې په پارلمنت کې داسې یوه مسوده وړاندې شوې ده چې په هغه کې بل شوې چې قبایلي سیمو ته د نور واک اختیار ورکړل شي. تر اوسه په دغه مسوده بحث نه دی شوی. په دې حقله نور حال شانوسترګ زیور.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغوی د قبایلي سیمو د پارلیمنټیرین له اړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغوی باید دغه بل په حمایت کې د دغه پارلیمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
منګه چې صوبای سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمونږه قبایلی سیمې چې څومره دي د خپل ډیری معدن لري په تلسوی ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي چې را کم ځلې کم سیس پیدا کړي ناره باندې دا غوي حق د ټولو نه مخکې نو موږ به تم هغه حقونه ملو شي نن منګه چې لون نه ملاويږي نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ معدن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوی په دغه بل کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شي او یادی ورلزان له د صوبی حیثیت ورکړی شي نو په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولستا د قبایلی نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د اغه حمایت کړې ده موږ به دا ټول قبایلی عوام د 1 کروڑ قبایلی عوام دا به موږ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کوي
او په دې موقع د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړې شي په دې موقع د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخ کې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې د عوامو د قبایلو خاص کر دا غو یو رائے دی واغی سی شي کاغذ ریفرندم په صورتي کاغذ په بل طریقه باندې چې د عوام سغواړي
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې 22م آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اردن کوم دې سره تړلې یو بل رپورټ درو رو په داسې حال کې چې د روسیو کې د قبایلی سیمو د راتلونکو یعنی جدا صوبې د جوړېدو او یا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په اړه بحثونه تاود شوې دي لدې سیمو منتخب شوې د پارلمنت غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي په دې حق لا د پښتون ملت پالو ګوندونو څه دریځ او نظر دی دا د شاهین بنیری په رپورټ کې ورو
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قامی سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نو موړې زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته د وروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دې ته کې نه به نور څوک ته کې نه به د اسلام آباد والا دې ته کې دویم دا دز د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې یو منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه د ولس په ووټ به منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب اگزیکټیو وي او بیا د پاټا څخه کوم ګورنر دا په کار دی له پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدني
عوامي نیشنل ګوند په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوی دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پختونخوا او زمنګ دا شمالي پختونخوا دا یو شي کنه نو زمنګ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سیټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ ډیر غختلې او ډیر
کوټله قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږه وګورو ګنانو پښتانه مطلب دا دی چې په سلور ځای کې تقسیم دی خو افغانستان د جپمل کې ډورن کرخه دا او غزان له جوړه مملکت ته مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږه ساتلی یو کنه زموږ په وخت را دریز دی زموږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوی دي، نو له دې کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړې دی بالکل، په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا ووایي چې داروخلافه به په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې د پاتې شي، نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي، نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولې وو، په 50 زره به شهیدان ولې وو، دا دا نمونه د مور د پلاره به څنګه وو، داسې بې اوازه به څنګه وو. واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا سکوټل لګامونه نه دی پورته شوی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشر کو. د خیبر پښتونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز برید په داسې مهال وشو چې د پاکستان پوځ ویلي وو د ضرب عضب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزوره کړی دی. د دې حملې ذمهوري تحریک طالبان پاکستان اخیستي، سره له دې چې د غړله په څو وړو وړو ګروپونو ویشل شوي، خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختم شوي. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه دا رپورټ اورو. کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قوماندانانو لخوا رهبري کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عضب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی، خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي، نو هغه بله خبره ده. خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوې دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورا چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي، یو بل باندې دا سیس کنټرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي هغه عمرې ختمول سختيږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر وسوال برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نوکاتي کامی اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق وکړ. په دې رپورټ کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه پلان څه اثرات شوي دي. ملیحا میرزاده یې درته وړاندې کوي.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی. خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسفزی وایي.
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا و چې د ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه، هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي، د هغې مخنیوی وشي. د ګوډ او بیډ طالبان چې کومه فارموله ده، هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. د دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي، هغه په خیبر پښتونخوا یا پاټه کې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 شپېته تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کېږي. تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي، هغه دا دي چې د دې پلان په هیته دوی د څادر او د کاردواري چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې نوکه دوی غیر ضروری رکاوټونه جوړ کړی دي، چې پوسټونه جوړ کړی دي. بعضه د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای، د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نویني.
موږ خو څو کانکریټ او سبستانټیو امپروومنت نه ښکاره شوی، ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو او یې ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي. نو ابا زموږ څو ګارانټي کې د زموږ سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شوی دا، نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډې کې هغه بیس کې هیڅ خلک ورنه نوتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنټ کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افکاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم سټیشن کې دی روان دي، یو د هغه راته په ښکاري.
بل طرف ته په پېښور کې یو لیکوال شیرعالم شنواری وای، که څه هم په تیر سمو د کې حالات پاره مخکاریدل، خو د بډبیرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوي څرګندوي.
خو داسې وه چې لکه خلکو خو سا واغسته په 213 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل، نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ترال، د هغې نه خلکو په ذهن کې یاره خوره شوه. داسې ښکاري چې لکه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږ چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې کېدای شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله څه دی په حکومت
دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي، او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې، مدني ټولنې، میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده،
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوسوري دی. ایکسپریس ټریبیون او رسپانه کې لیکوال ستار الوی په گوادر باندې و لیکنه کړې ده. هغه لیکلي دي چې په کار دی ټول خلک دا حقیقت ومني چې گوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنه لار او کاروباري مرکز نه ده. شاهین بنره د مقالې غټ کې درته وایي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګا جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډېر لږ دي چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره موږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلی دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې یې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کاری ته اړتیا وي او کچرې په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکي. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازنې لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګا او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګا کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګا ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړي او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکلي په کار دی چې د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو خیال وساتي او بدای هیواد کې د انساني حقونو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې لیکنې یو مهم ټکی له فرخندا صدا ورو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کې لیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 21,000 داسې کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوي دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوي دي چې یوازې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د 3,000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمیره زیاته ده خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی خو د دغه د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي خو په دې اړه لا هم څه نه دی شوی. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي خو که وکتل وویل شي دا د حکومت او د دغه وزارت سیمواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینیټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې یوه نیمه بجه شوې ده. له انیسا اجمل یورو.
په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې ورګړي کړل شي. تېره ورځ په غلنې پرېس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه او ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوځ هغه اداوې ردوي چې ګڼي له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پستوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د پاکستان د پوځ ویاند اسیم باجوه د جمعې پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډبیره حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې برید کې د دیرشو په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د ملا منصور د مخالفې ډلې بیان ملا عبدالمنان نیازی پر ویلي دي چې د ملا منصور او د خفه قومندانانو ترمنځ د مشرتابه په سر خبرې ناکامه شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچ ځوانانو ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د هغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی، خو ایران دا خبره ردوي. او پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي ویشتل.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری له انیسا اجمل څخه تاسې د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم تاسو ته زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو لپاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نورې هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپله د پاکستاني ادارو لپاره یوه سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت دی. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده او ملا منصور د امیر په حیث ټاکل شوی دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي. او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا به راتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلی لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړی کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې په خوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتی کېدل چې ورسره سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاق غنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې و او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو، فورن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې پر هغه اقتصادي پلان کار کوي چې په منځنۍ او جنوبي شو او بیا یورپ ته وغځي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کار دی چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګریزه جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګا جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کی چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګا سره رابطه جوړول دي. مجرلی کی په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگټن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وايي په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لرې کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوجي اډې او پوستي تړل شوي دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوی دی چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستلی شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپانه لیکي د دغه فوزی اډو تړل سره داسې ګواښونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو نه وړاندې وو، دا د امریکا لپاره هم ګواښونه جوړولی شي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو 14 کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو افغانستان د ترهګری ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچری افغانستان هیر کړي.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پام کوه او نیزه تنظیم خبرونه تاسو د سه شنبه یا نه یو جمعې پر ورځ مشال ریډیو نشر کی خو سه د یو بل پروگرام وخت دی د باختر ستوري نومي تاسو ته باید وایو چې مشال ریډیو تاسو هر اونۍ او هر ورځ بلابل اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي چې تاسو موږ ته په اړه باندې خپل نظریات راکولې شئ او راتولې شئ چې موږ د خبرونې نورې څنګه خسته کو د دې لپاره تاسو فیسبوک ته راتللې شئ په فیسبوک کې خپل تبصره پریښودلی شئ موږ ته پیغام پریښودلی شئ هم درس پر ژوندو خبرونه کوم موږ سره رابطه کولی شئ راځئ چې اوس د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه واورو چې زموږ همکار باز محمد عابد تاسو ته جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورسپانې په اړتیا ریپورت ولرو بیا به د دانش خبرندوی ټولنې له مشر اسد الله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به له یو عمر خوړلي ستاره غږونکي سره د زړه خواله ولرو لومړی رپورٹ ترازو ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبی کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زنګو ویل شوی د تیرو اوږدو کلونو رئیس نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورسپانه لري په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او رپورٹ مو پرې تیار کړی دی سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډېر شوي په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی
تاسو باندې دغه برخه د اخبار چې د تشه ده نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی نو زمونږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسی کې په تعلیم برخه کې باید موجود وسی کې په سیاسي برخه کې باید موجود وسی کې د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورسپانې د جاری کېدو هڅې به نتیجې دي په کار د پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی او په دې منطقه کې ورسپانه نشته زمونږ سوداګر زمونږ سرمایه‌داران او پانګه چونکي زیاتره وخت په ساختمانی او تعمیراتی او نورو چارو باندې پانګونه کوي خو د علم د ادب د فرهنګ د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه چونه ډیره کمزورې ده نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار یې لوسی پوره وي په دې باندې پانګه واچي
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم رسپانه چې په تیر اصول سیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله اوس په ونې کې یو ځل خپریږي د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړي دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځای نه دی نیولې
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغه تقاضاګانې په وار وار مونږ په رسمي بڼه په مکتوبي بڼه هم دغه شان چې کله زه تللی وزارت ته هر یو نه مونږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده هم په لیکلې بڼه او هم په شفاهي هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري او والیان هم امکانات یې زیاتې که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي نو مونږ په دې پکې رد نه لرو مونږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړي دي خو له بله مرغه چې په دې برخه کې مونږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه اطلاعات فرهنګ وزارت زمونږ دې غوښتنې ته ځواب ویلی دی
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هره ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربېره یو شمیر اردو او انگریزی اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد الله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
دا چې تاسو د تیرو شپږیش ویشو کلونو راهیسې دغلته په پېښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنی مصرف مو پرې خپل کړی دی، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو بر خاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټیکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي، ځکه یو خوا خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي، چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغندې شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده، چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریان هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسئلې دي چې هلته نشي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
مونږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي، پکې معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې مونږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې دي اوسو کتابونو نمونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې حتی د علوم اکاډمۍ نه هم مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې مونږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعا سو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپېږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي، زمونږ ادبیاتو تاریخونه ده حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه دانش مطبوعه ستاسی خپل ملکیت دی؟
او من دانش اسد دانش پنوم باندې منګ یو مطبل رولته په کابل کې اور سره دانش پرندوی ټول نه کتابونه چاپي او نور خلکوم چاپي چې څوک مونږ ته کتاب راوړي د چاپ د پاره دا غی کارم کو
د پیښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نور ولایتونو کې څنګه شته یعنی کتاب لورنځی شته دی؟
او زمونگا سانگی پا ننگرار کشتا پا کابل که زمونگ دویما سانگا جوڑا شویده چه اس پا میرویس میدان که کوٹی سانگی که دانش دویما سانگی پنون بانده پا نور ولایتو که زمونگا سملگری دی چه آغای من کتاب چاپو منگا التخبل کتابون لیگو چه ده نمائندگیانو پا شکل که قندار که خوست که مزار که داس زینو که من ولایتو که منگا نمائندگیان لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غغون کې جمدر استاد چې عمرې سبان دي اتیا کلونو ته رسیږي اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي. له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم. جمدار استاد چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورته سیرما د استاد رضوان منور سره په ډیره کې ناشته او تاسو د خواږه ستار نه دغه نغمه واوریدله د سره خبرې کو چې سو کال به کیږي چې د دغه ستار د پن سره وابسته دي.
څنګه سی او پن کې ما کابل رادیو کې پروګرامونه د چپ هغه واغ استادان استاد خاغله سرنګ استاد غلام حسین دغه پلارو استاد محمد عمر استاد غلام نبی استاد هاشم استاد نبی ګلو عبدالرحمن کاکړو.
تاسو د سنې سیوبنج خبر هوکه یعنی په پارسی کې مو ویلې چې په 15 دیرشم کال دا د 1215 دیرش کال خبره ده.
او د 1215 دیرش کال خبره ده.
د نن تقریبا یو کم شپېته کال په خوا تاسو د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای دا سنې تاسو واغستې چې دا د افغانستان وتلی سیری دی هم په پارسی او هم په پښتو هنر کې. نو تاسو د هغه وخت نه په رادیو سره وابسته وای؟
بله من دا آغا وقت نا پر راڈیو کے داخل ہو پا آغا وقت کی سب نو آغا وقت کی جوندے پروگرام پا پولی باغو میں کہ زمان راڈیو و استاز زاخل و استاز علمی رو سادا زمان سر پا براز کے واقع ہو نو دا راڈیو بے پا بیمارو کی دا راڈیو جوڑا شولا نو منگ تا منگ چلاو بیمارو تا بیر تا منگ دے زڑی راڈیو تراو دل تا ریاست کلتور پا نام جوڑ شو چه دل تا تاسی پروگرامو نا جوڑا وی بے سبت کوئی بے آغا راڈیو تراو ری نو دا آغا مخ کی دا آغا زمان نا منگ جوندے پروگرام تیراو سب مب نو او مونږه پروگرام به تیر وو.
یو کم شپېته کاله خو ډېر وخت کېږي نو داستا عمر څومره دی؟
زما عمر شپږ اتیا کاله دی. ما عمر دی او خپل عمر نه ډېر خوشحاله یم.
تاسو خو داسې معلومې لکه سلویخ پنځه سلویخ کلن چې د دغه ځوان پاتې کېدو راز په څه کې دی؟
د دې ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي ده. زه اوس هم زوړ یم په دې زوړ یم چې زه د انقلاب زوړ کړم. که دا انقلاب چېرته نه وای زه به د سلویختو نه بېخي چې زه به پنځه ویشت کلن ځوان وای.
په دې وروستیو کلونو کې چې زمونږ یادیږي نو د حجرې مجلسونه به وو. دغه د پښتو د حجرې مجلسونه چې جوړېدل که د هغې نه راته لږه یادونه وکړي چې په هغه کې به څوک څوک استاد سره او تاسو به پکې ستار غږولو؟
زمونږ په راس کې خو ښاغلی محمدین داخل دا زمونږ یو ډېر ستر او پیاوړی هنرمند و. زمونږ ټوله شخصا خاصه پښتو موسیقي د غږوله محمدین داخل استاد.
او ورسره بیا به سندرغاړي څوک؟
نو سندرغاړي به ښاغلی منور استاد و، ښاغلی سید عالم به و، قدیم به و، رحماني ور به و، تور بادام به و، سپین بادام به و، دا سارګل بورا به و، نعمت الله به و. نو دا د وخت خامیندار و دا ګل زمان دی دا ټول به دغه سره په کار کې داخل.
او اوس چې دغومره زمانه وتلې ده او ته د دې هنر سره وابسته یې نو ستا پکې اوس دا د چا خبره روزګار دی ګرځېدلی دی د بچو رزق پکې پیدا کیږي؟
زه خو چې واقعیت خبره درته وکړم منګه اوس مونږ ته دې هنر جواب را کړی دی ځکه چې هر طرف طرف باندې هر څه بند دي. حکومت هم زمونږ پوښتنه نه کوي او خلق خو بیخي مونږ نه نفرت کوي. پخوا به په یو ښار کې روانو مونږ هغه د راډیو هنرمند دی هغه د مونږ نور هم تنګ تنګ قدمونه اغسته عزت به م ډېر و. اوس چې په لاره تېرېږو صاحب خلک رانه مخ پټوي وایي چې هنر سره مینه کمه شوله. نو مونږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ به چاته هنر وکړو؟
نو کزتا ستو ایم چی د مشال رادیو اوریدون کی ساسو د هنر سره مین لري ک یو خکلی نغمه وغږی خو خدی ده
دوار سترګو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو پخو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خدای غریب
د پختنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پختو موسیقی د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کے موسیقی شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مسلم اللہ
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اظہار دا محبت مکبا پخلاشتا جبا کی یارا دادت مکبا مات خطنا پپختو کی لکھا مات خطنا پپختو کی لکھا مات خطنا پپختو کی لکھا پرد جبا کے اظہار دا محبت مکبا پخلاشتا جبا کی یارا دادت مکبا مات پختو کی لکھا مات خطنا پختو کی لکھا مات خطنا پختو کی لکھا پتر دے جبا کے اظہار دا محبت مکبا خطرہ لے گا وہ پپختو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخون دخلما جب میرو بھی دبل کنو پورا دشپو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخون دخلما گنی زمانہ گورے تما بیاد خسم کبا گنی زمانہ گورے تما مات خطنا پپختو کی لکھا مات خطنا پپختو کی لکھا پپردے جبا کے اظہار دا محبت مکبا تپکی مور دے اللہ ہو ویلی جانا نا غجب ماہ روا ہاں غچ من پک حال نا دزڑ گو ویلی جانا نا غجب ماہ روا ہسی سما سا سر بادے دنگو پتم کبا ہسی زما سر بادے دنگو پتم کبا مات خطنا پپو کو گلکا مات خطنا پپو کو گلکا مات خطنا پپو کو گلکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکبا پسندری سا جبا پبلا جبا پما جیرے د جنت مکوا پبلا جبا پما جیرے